Hoi Go, Jurken.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې په اسلام آباد کې په ورته پیښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته یې د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشري معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیې او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیه او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیداري په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.8 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.9 میلیون ډالره ځانګړي کړی. یو امریکایي چارواکی ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د روانې میلادي میاشتې تر هغې حملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلی ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت پخوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمي بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګې د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمي بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه به له عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر و نیم سل زلو ډیری حمله شوې. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشو ایوا د بند پرون پنجشنبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانی کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبریاله لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاټیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت دا زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته تفصیل ولولئ. د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د اړو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. اړ کسان وایي د خوړو مرستې نه ور رسیږي.
د مرستیا پورې اله چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دی.
له غزې به هم تازه حال درکو. په غزه کې د جګړې په دوام د امریکا د استخباراتو مشر د پاتې یرغمل شوو د خلاصون پر سر د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. په کندوز کې د بندونو د جوړېدو په اړه باندې تاسو ته یو رپورټ لرو.
او دا بند چې جوړېږي لپاره د مالدارانو ډېر یو کسټو کولته چې د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خاطره په اوړي کې په ځمې کې هلته پسرلي کې اوبه نشته اوبان موږ له ټانکرو کې راوړو.
د افغانستان په اړه د بېلابېلو بهرنیو ورځپاڼو تبصرې هم تاسو ته لولو.
پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوز لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سرې کرښې ټاکي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره اوس 2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي که څه هم د بشري مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three people in Afghanistan.
دا مهال په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا مهال هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
په افغانستان کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولی سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړې، حال دا چې د دې شمېر دوه برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په راروانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 2.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی. د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي. دغلته د حیحت راشي دا دی وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي. خو داسې بعضي ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غو ټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه نه چي ټولې پکې خپله چولی دي. دغه خوارو غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي
د مرستیا پورې اله چې شیرو را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دی. او را دا دومره مرستندویه ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي. دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دای بډې سخت حالات کې دی کې ژوند کوم ګزه غواړم چې ما سره مرستې وشو چې نه کېږي وروه هیڅ تبتې نه بار کوو وزو بتې نه خوا تبتې نه کډې وړو زه مجبور یو چې بس د لږې څوک ماران نه دي چې خاورې وخوري او د لږې سره وخت تېر کړي وروه سرمایه دارو ته ورکول کېږي غټو خلکو ته کېږي او غریبو ته نه ورکول کېږي. وسلام.
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافی امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د فریدم ناو سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د محدودونکو حکمونو په تحمیل سره د نړیوالو قوانینو پر نقص ټینګار کړی. د بشري حقونو دغه سازمان وړمه ورځ ناوخته د پونې له نړیوالې ورځ سره ماله پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو سازمان فریډم ناو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنی لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپله ایکس پاڼه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکمونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې لا هم ښځې له ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د 10 ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زمانه کې صنفي
کله چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زه په 10 ټولګي کې وم. موږ 2.5 کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي،
دروازههای مکاتب برای دختران باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشدې ازادي راډیو ته وویل:
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به د موږ ښځې دینه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی دی چې موږ هیڅ تعلیم سره کومه رابطه نه روونه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نسم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مرستیال هی دربار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړۍ د افغانو ښځو او نجونو د تعلیم په برخه کې په نه پاملرنې تورنه کړه او وی ویل چې په حقیقت کې باید ټوله نړۍ د شرم احساس وکړي، ځکه چې د هغې په وینا په ټول افغانستان کې نجونې او ښځې له میاشتو او کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 6 ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر تګ بندیز لګېدلی او همداشان نجونې یې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې دغه بندیزونه لنډمهالې دي، خو له څه باندې 2 کلونو وروسته لا هم ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې دي او طالبانو په دې برخه کې نړیوالو غبرګونونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي ادارې مشر په غزه کې د يرغمل شو د خلاصون پر موضوع د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوریم. دا کتنه داسې وخت کېږي چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده او د اوربند سرک لا نه تر سترګو کېږي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د اسرائیل پوځ په خان یونس کې له بې ځایه شوو کسانو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو رئیس ویلیام برنز به په راروانو ورځو کې په اروپا کې د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره وګوري. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې په دغو کتنو کې به د نورو مسایلو ترڅنګ له غزې څخه د یرغمل سویو کسانو د خلاصون په اړه پر موافقه بحث وسي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر وو پرون پنجشنبه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. دغه ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره په جګړه کې د دوه میاشتنۍ وقفې د راوستلو پیشنهاد کړی دی. شاوخوا 240 کسان هغه وخت یرغمل او 1200 کسان وژل سول چې د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل برید وکړ. په ځواب کې اسرائیل په غزې تړانګه کې هوایي او مځکني عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اوو ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس له منګلو ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ملګرو ملتونو د فرانسې خبري اجنس ته پرون ویلي د اسرائیل پوځ هغو کسانو ته چې په خان یونس کې له روانو جګړو په خپلو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې امر کړی چې د نن جمعې تر مازدیګره له هغه ځایه ووځي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNRWA ویاندې د ځایي اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ تایید کړ چې د اسرائیل پوځ دغو کسانو ته پر ځایي وخت د نن جمعې د مازدیګر تر 5 بجو وخت ورکړی چې بل ځای ته کډ وکړي. د غزې په یوه پناه ځای کې بې ځایه سوي عمل له بعد ویلي چې د ده په څېر ګڼ کسان نه پوهېږي چیرې ولاړ سي. د اسرائیل پوځ د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا هغو کسانو ته چې د پناه ځای په شاوخوا کې اوسیږي د خلکو د تخلیه کومه مشخصه غوښتنه نه ده لیږل سوې. ملګري ملتونه وایي د غزې د 2 میلیونو او 400,000 وګړو د جملې اکثریت یې، یعنی 1,000,000 یې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي او ګڼ یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اوسي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د چهارشنبه په ورځ هم 12 کسان هغه وخت وژل سول چې دوو ټانکونو د بې ځایه سویو پر یوه پناه ځای چې زرګونو کسانو پکې پناه اخیستې وه ډزې وکړې. د دې ادارې یو مدیر توماس وایټ په یوه اعلامیه کې ویلي په پیښه کې د 15 ټپي سویو له جملې 15 یې په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. په غزه کې روانې جګړې هلته بې وزلي، لوږه او خوارځواکي زیاته کړې ده، ځکه ماشومانو ته کافي شیدې او میندو ته خواړه نه پیدا کیږي. د غزې د ابو یوسف النجار روغتون د ماشومانو د څانګې مشر جبر الشایر چې د یوه خوارځواکي ماشوم په درملنو بوخت و رویټرز خبري اجنس سره په خبرو کې ویلي
یو نیمه میاشت مخکې د دغه ماشوم وزن 5.5 کیلو. په دې یو نیمه میاشت کې وزن نږدې 2 کیلو کم سوی او اوس 5.5 کیلو دی. دغه مور او ماشوم یې له خوارځواکۍ کړیږي، شیدې نه پیدا کیږي. دا هر څه د ماشوم پر وده اغیز کوي. دا بده خبره ده چې دې ماشوم 2 کیلو وزن بایللی دی. دا کار خوندیتوب اغیزمنوي، تل د دې سینه او معده پړسیدلې وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې پر روانو اونیو کې به په غزه کې څه باندې 10,000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ سي چې یو عمده علت به یې سخته خوارځواکي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې له 8 په روانو جګړو کې څه کم 26,000 فلسطینیان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
اوسم ورزو د افغانستان په اړه د ورځپاڼو تبصره اورو.
د سیمې او نړۍ یو شمېر رسنیو د افغانستان او افغانانو په تړاو لیکنې خبرې کړې. په دې لړ کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په وروستیو څرګندونو یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی د پاکستان د پوځ لوی درستیز د بهرنۍ پالیسۍ سری کرښې ټاکي. لیکنه وای جنرال اسیم منیر په هغه څرګندونو کې چې د دې هیواد د لویدیز ګاونډي یعنی افغانستان او ختیځ ګاونډي هندوستان سره د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه بیانول، له سیال هیواد هندوستان سره پخلاینه رد کړه. د ورځپاڼې په وینا نوموړي د افغانستان په حواله وویل چې د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. په لیکنه کې د افغانستان سره د پاکستان د تاریخي ستونزو په تړاو هم پر افغان لوري د پاکستان د پوځ د لوی درستیز انتقادونه رانقل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغه خبرو دوام ګڼل کیږي چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د وروستیو بریدونو ملامتي په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو اچوي او ادعا کوي چې ټي ټي پي ته یې پر خپله خاوره ځای ورکړی. هغه ادعا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي او د پاکستاني طالبانو تحریکی د پاکستان کورنۍ مسله ګڼلې. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان بیا خبر ورکړی چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د راډیو پاکستان پر ویب پاڼه په تازه خبرو شو معلوماتو کې ویل شوي چې تر اوسه پورې له دې هیواد نه 4,300 او 900 زیات هغه افغان کډوال ایستل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا دغلته یې د استوګنې اسناد نه لرل. پاکستان د نومبر میاشتې راهیسې له خپل هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو ځینو نورو ادارو په دې ساړه ژمي کې افغانستان ته د پاکستان څخه د لزګونو زرو افغان کډوالو ایستل د پاکستان ناسمه پریکړه بللې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې ودروي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د هزاره افغانانو پر ستونزو د ګل حسن محمدي په نوم د یو افغان لیکنه خبره کړې چې پکې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان د هزاره وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او له دوی سره په ناسم چلن ټینګار شوی. لیکوال په دې لیکنه کې پر هزاره وګړو د هغه بریدونو د یادونې سربېره چې ډېر کله یې مسؤلیت د داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي، د طالبانو د امر بالمعروف لخوا د ناسم حجاب په تور د ځینو هزاره نجونو او ښځو نیولو ته هم اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې د هزاره ټبرو افغانانو ستونزې تر پخوا زیاتې شوې دي.
د کندوز په شپږو ولسوالیو کې د اورښتونو د اوبو د زیرمه کولو لپاره شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. کندوز په شمال ختیځون کې د هیواد په کچه یو مهم کرنیز ولایت دی. د دې ولایت کابو 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو د اوړي په موسم کې ډېری وختونه کروندګر او مالداران د اوبو له کمښت شکایتونه کوي. د چارواکو په خبره د دې بندونو په جوړېدو سره به تر ډېره حده د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې اواری شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي. د چارواکو په خبره په یاد ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د زیرمه کولو شپږ لوی بندونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې بندونو په جوړېدو سره به موسمي سیلابونه مهار او د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي. د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخونزاده چې د دغو شپږ پروژو د پرانیستلو په هدف کندوز ته راغلی و، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
د چیک ډیمو هدف دا دی چې د سیلابو اوبه مهار او تر مځکې لاندې چې د اوبو مځکې رګونه د هوا ته اوبه ورکړي، دا هدف د چیک ډیمو دی. او د کندوز په ولایت کې به په هر ولسوالۍ کې یو چیک ډیم جوړیږي. د شپږو چیک ډیمو عملا نن کار پیل سو یا شروع سوی دی.
د دې ولایت مالداران او کروندګر د اوبو د زیرمه کولو د بندونو جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې بندونو په جوړېدو سره به د موسمي سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي او پر دې سربیره د دوبي په موسم کې به دوی د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ نه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر عبدالبصیر ازادۍ روډي ته وویل
او دا بنچ جوړیږي لپاره د مالدارانو لپاره د دغه ډېر کوستو کولته چې د مالدار د پازاب له اوبو سره اوبو له خطر په وړي کې په زمي کې لته سرلي کې اوبو نسته. اوبان منګل ټانکرو کې راوړو یا دغه څاغش کر څاغانو ښکر راوړو اوبو نه لرو، چوله د نشول په اوبو ده اوبو نه لرو.
د نوموړي ولایت د شرچي ولسوالۍ یو مالدار نور محمد هم په ابدان دښته کې د اوبو د زیرمه کولو د بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
چې دلته بېخي دښته وچه چې اوبه نه وي، د بدخشان سرحد ته ځو، هلته څو انظامتونه خواریګانې راکاږو، نو حق دا ذخیره موږ ته جوړه سي، نه به ځو سرحدو ته د بدخشان، دلته به مالونه سکونت کوو، دلته به ساتو.
د کندز یو اوسیدونکی فریدالله وایي د اوبو د زیرمه کولو د بندونو په جوړېدو سره به شاړې دښتې آبادې او سمسورې شي.
آب باران او برف کې بارندگی های زیاده که میشه.
د دې بندونو په جوړېدو سره وروسته له دې به د واورې او د موسمي اورښتونو اوبه په دې بندونو کې زیرمه کیږي. د دې بندونو په بشپړېدو سره تر 90% د مالدارانو او کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزې هواریږي او تر څنګ یې شاوخوا شاړې دښتې هم آبادي.
په داسې حال کې په کندز کې د واورې او د موسمي اورښتونو د اوبو د زیرمه کولو په هدف بندونه جوړیږي چې له دې وړاندې په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د ورته بندونو د جوړېدو کار پیل شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي د پشت پل ترمیمول غواړي. په تیروړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي په وجه د یاد پل یوه ستنه ډوبه شوې او ورسره پر ملا مات شوی او د موټرو تګ راتګ څخه هم وتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د پشد او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د روان کال اوړي کې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله د پشد پل منځنۍ ستنه په ځمکه کې لاندې تللې، پول پر ملا مات شوی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. محمد یوسف:
د پښت پل چې تیر اوړی یوه پیا ناسته ده او د موټرو هر ډول تګ راتګ ورباندې په مطلق ډول باندې بند دی. یوازې خلک په پیاده ډول باندې تګ راتګ ورباندې کولی شي. څرنګه چې ژمی دی او د کونړ د سیند اوبو سطحه ټیټه ده، راتلونکی پسرلی اوړی چې د کونړ د سیند اوبو سطحه لوړیږي ممکن پل تخریب کړي او د هر ډول پیاده تګ راتګ په مخ باندې به دغه لار وتړل شي چې خلک به د ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او تعلیمي ستونزو سره مخامخ شي.
د پښت پل سرکانو ولسوالي د نارنګ ولسوالي او د اسدآباد جلال آباد لوی لارې سره نښلوي. د دواړو ولسوالیو یو شمیر زده کوونکي له سیند څخه په همدې پل اوړي او ځانونه خونځې ترسوي. پخوا به یې په موټرو کې د غلار لنډوله، خو اوس پلی مزل کوي او ډیری وختونه له درسونو پاتې کیږي. د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او د پښت مسلکي انسټیټیوټ د 14 ټولګي محصل احمد شاه:
د پښت پل تخریب شوی دی او له امله یې زه او زما نور ټولګیوال نشو کولی چې هر ورځ خپل درسي ساعت ته په وخت سره حاضر شو.
د همدی انسټیټیوټ مشر عبدالرحمن نور وایي د پل تخریبېدو سره د سین دواړو غاړو ته پراته ولسونه او زده کوونکي ستونزې ګالي.
د پښت پل یوه پایا ناسته وه او موټر پې تګ راتګ نشي کولی. زموږ د انسټیټیوټ یو تعداد محصلین او زده کوونکي د نارنګ ولسوالۍ څخه په دغه پله باندې انسټیټیوټ ته د درس لپاره راځي. اوس دغه زده کوونکي او محصلین په تګ راتګ کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په خپل وخت درس ته رسېدګي نشي کولی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ژمي په موسم کې د سیند اوبه کمې شوي او د بیا رغولو لپاره همدا مناسب وخت دی. دوی ویر لري که چیرته پل زر ترمیم نشي او په سیند کې بیا اوبه زیاتې شي، نو دا به هم د زیړی بابا د پل پر برخلیک اخته شي او اوبو ته به پریوزي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د پښد او زیړی بابا د پلونو له ویجاړ حالت او د خلکو له ستونزو یې خپل مشران خبر کړي دي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل:
د پښت د پل او د زیړی بابا د پل پر ابیتا باندې موږ وزارت سره دا مشکل شریک کړی دی. بار بار د سروې ټیم هم د وزارت نه راغلی دی، بیا د هغې هغه سروې کړی ده. دغه ټیم د دغه دواړه پلونو په وزارت کې د سروې ډیزاین په ریاست کې د دې په ډیزاین باندې کار شروع دی. تر څو د دې ډیزاین مکمل شي بیا به د هغې نه وروسته د دې احجام راجامه شي او برابر به وشي چې څومره مصارف پرې راځي. نو که دغه کار یې زر وشو نو ممکن په همدې ژمي کې کار ورباندې شروع شي.
نړیوالو ځواکونو د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د کونړ پر سیند د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ کړي وو، خو په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره له یادو پلونو څخه 15 تخریب شول. د مروري پل په جمهوریت کې ترمیم شو. د شولتن پل باندې وسنی حکومت استحکامي پل وتړلو. د زیړی بابا او څاو پل هماغه شان و.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته ځینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان ښځو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو ښځو په داسې حال کې پرون پنجشنبه حمله وکړه چې دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو ښځو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغاني ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. ډنمارک د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشردوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي ده خبرداري په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې عملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداري ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداري د دې لپاره شریکېږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملمت خرغلاست و استرمشی په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوګو اوریدونکو ته او تاسو ټول همکاران د سلامونه او درنښت.
په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ. راځو خپل مارکی ته. استاد، مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ ادانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي. منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته شوی دي منځ ته راغلي. همدارنګه په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوی دی. خوشبختانه چې ناروغ حقونو ته پوره توجه شوی ده او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوی ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه که ووایم چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري، یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې، رواني ستونزې ورته جوړې کې. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه، او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید د قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغي باندې، په دغه صفاتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو له خوا لږ سره بے پروايي کیږي، که په دې خبره وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړي چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بده پایله لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي. چې خلک صحي بیمه ولري نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي صحي بیمه که موجوده وي نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هېواد کې صحي بیمه نشته ده او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي د قانون او د سپونه رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې به هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې دا بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته
که دسې یو اشاره خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک دسې فکر وکړه چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای سي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي. چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شته دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغۍ ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو لبه ده مرغه په یو شمیر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره. په دې هکله خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي.
د طبابت اخلاق باید ومنو چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نه شي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم ریکېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د هم په شکل باندې تدریس شي په پوهنتون زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي. نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې یو ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدل دردونه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ د هغه رواني اړخ ته او مانوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. نو هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي؟ په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بد لګیږي.
سره بیا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې که ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه پرنسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې نه چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، تر څو ناروغ وشي کولی چې له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویې یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي رن کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کېږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنیو کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي تر څو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري تر څو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه وړله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاق سره به چلند کوي، ناروغ ته بهر کوي، نه دا چې هغه ناروغي نور هم ورزیاته کی. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاجه ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زمونږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواه کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زمونږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي، نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه با خبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نوره هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا سارین ناروغۍ خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالېږي، که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه شي او ورته ویل شي چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال شي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر شي، ستا په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول شي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا، که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روپاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي د خپل ساري ناروغۍ په شتون کې دی د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغۍ لرې کېږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه په خپله خپل ځان کنټرولوي، او په خپله خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په آخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګړي دي. د دوی سره پر فرد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسېدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې به منفي تاثیر وي، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر به لري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
Thank you. لائے زور چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتانو سودا گردی چھپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا تمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دکا بلخلما دیر خویونا میں اس ہم دپی خور دی انتو آیا چی سشوی زور ورا دہو جری آران دی وانا مرور دی پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاؤ پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاؤ جن کی ہم پما پسے انڈی والا جن کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش
شپلی بلا کو سیوا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا انڈی والا.